د دوست آواز د رادیو قدر منوریدم کو تاسو مژغ د پریسیار د رادیو د سودگان څخه هور
شنوندگان عزیز رادیو آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای پریسی آر میشنوید.
قدر منوریدن کوترار سلام ریز ما و زما د همکاران سلامون نیکی هیلی او د نوی در لسو شپوش نوی می در شمسی کال او نوروز پویار مبارکی و مرخی ارزول رو دا کال تاسو ستاسو قدر منو کورنی و دنری و افغانستان خلگو تا دزان سره د خوشی خوشالی او سولی زیری ولی نن د چهارشنبه ماښام د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 22مه چې د 1964 شمسي کال د حمل د میاشتې 2 نیټې سره برابر ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوشي او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې او مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي او کارپو ښاغلي ډاکټر اساق اتمر مرکه د نوي کال او نوروز په ویاړ به خاصه خپرونه واوري. په دا خپرونه کې به د افغانستان د مشهور شاعر، لیکوال او فرهنګي شخصیت ښاغلي سید اکرام سامدي خبرې د نوروز تاریخ چې همدارنګه چې ولې یو تعداد کسان د نوروز نه نوی جشن آرام ګړي او د پروګرام په لږ شي به د نوي کال او نوروز په ویاړ ښکلې سندرې هم واوري. اوس پاملرنه وکړئ د دې ساعت پښتو خبرونه وین کی درمامات اشنا د خبرونو لندس. د افغانستان ولسمشر مرستیال پرون بلخ ولایت کې نوروز جشن د لمانځلو پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره دې د توریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي افغانستان د ماشومانو لپاره خطرناکه هیواد. ایران د سوداګری راکړې ورکړې د سانتیاګو وصول لپاره پر هاري رود او هلمند سندونو ترانزیتي پرونه جوړوي. او ټاکل شوې ده چې داعش ضد انقلاب چې آتش پیته غړي لري غونډه نن په واشنګټن کې پیل شي. اوس بشپړه خبرونه واوري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال سرور دانش پرون بلخ ولایت کې نوروز جشن د لمانځلو پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتله چې له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. ښاغلي دانش وویل چې همدا اوس مهال د ګاونډي هیوادونو په ملاتړ او لاسوهنه له شلو زیاتې تروریستي ډلې افغانستان کې تخریبي او د بشر ضد فعالیتونه ترسره کوي. دا افغانستان د ولسمشر مرستیال تروریزم پر وړاندې مبارزه کې په نړیواله ټولنه او په تېره بیا د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا غږ وکړ چې پر هغه هیوادونه او ډلو سیاسي فشار وارد کړي چې په افغانستان کې تروریزم لمن وهي. دانش وویل چې په نوي پیل شوي هجري لمریز کال کې به هم هیواد کې د مخالفینو تروریستي فعالیتونو ته د پخوا په شان دوام ولري. افغان پوځیان به یې په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. مزار شریف کې نوروز جشن د لمانځلو مراسم کې د بلخ والي عطام محمد نور هم خبرې وکړه. هغه له ولسمشر محمد اشرف غني څخه پر دې مننه وکړه چې نوموړی د بیا ځل لپاره رسمن د بلخ والي په توګه ګمارلی دی. عطام محمد نور وویل چې په پام کې لري د بلخ والي په توګه د خپل استعفا په اړه ډېر ژر تصمیم اعلان کړي چې له امله بلخ کې نوي ټاکل شوي سیاستوالو ته اجازه ورکړ شي چې څو رهبري وکړي. ښاغلی نور له ولسمشر محمد اشرف غني سره جمعیت ګوند مذاکرات په اړه خبرې وکړې او زیاته کړې چې ولسمشر ورته مذاکرات په ترڅ کې به ترسره شي تا او دا عمل وکړي. د تند وی پاره د خبر لمکه د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف وایي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ او مکه د افغانستان د سولې او پخلاین د بهیر ملاتړ ته ځان ژمن بولي. د پاکستان ټوډي ورځپاڼې د راپور لمکه نواز شریف په خپل دفتر کې د برتانیا له کورنۍ چارو وزیر سره په خبرو کې ویل موږ به د سیمې د سولې او ثبات لپاره د ټولو نوښتونو او طرحو ملاتړ ته دوام ورکړو. پاکستان له کلونو راهیسې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د پروسې د ملاتړ خبرې کوي، خو په عین حال کې دې ته تیار نه دی چې طالبانو مشران او شوراګانې له خپلې خاورې وباسي. پاکستان له افغانستان او چین او امریکا سره په څلور اړخیزو غونډو کې منلې وه چې که طالبان یې د سولې خبرو ته حاضر نه کړی شول نو هغوی مشران او د کورنۍ غړي به یې له خپلې خاورې وباسي، خو وروسته یې پر خپله ژمنه عمل ونه کړ. دا هیواد وایي چې که د طالبانو مشران له خپلې خاورې وباسي د پاکستان ستونزې به نورې هم زیات شي. په عین حال کې د ډیورین پر کرښه د تورخم او سپین بولدک لاره چې له څه مودې راهیسې پاکستان تړلې وه د نوي کال په لومړۍ ورځ بیرته پرانیستل شول، چې پر مسافرو سربیره د بار وړونکو موټرو ته هم د اوښتلو او راوښتلو اجازه ورکړل شوه. د بی بی سي د خبریال په وینا په تیرو دیرشو ورځو کې د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا 10,000 بار وړونکي موټر ولاړ وه. بلې خوا د افغانستان په سویلي کندهار ولایت کې سیمې چارواکي وایي د چمن سپین بولدک ترمنځ د ویش دروازه هم پرون شاوخوا 2 بجې بیرته پرانیستل شول. د کندهار والي صمیمي خپلواک وایي اوس هغو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول شوې ده چې تېرې دیرشو ورځې د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې وه، او له پولې اخوا هغو کسانو ته د اوښتو اجازه ورکول کېږي چې تذکرې لري او هلته کاروبار کوي. همداشان هغه کسان هم سپین بولدک ته راپرېښودل کېږي چې پاکستاني شناخته کارونه ولري او د کرښې دې غاړې ته کاروبار کوي. په پاکستان کې له وسلوالو بریدونو وروسته دغه هیواد پوځ د تورخان په ګډون له افغانستان سره تګ راتګ دروازې تړلې وې. د امریکا غږ د یو راپور له مخې ملګرو ملتونه وایي افغانستان د ماشومان لپاره خطرناک هیواد دی، او په دغه هیواد کې بشري وضع ورځ په ورځ خرابیږي او ماشومان پکې تر ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي، چې د روغتیایي خدمتونو او د مکمل غذیا د نشتون په علت په وړوکوالي کې مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سندک یونیسف وایي په افغانستان کې به ماشومان او میندې د خطر سره مخامخ دي. دغه اداره وایي افغانستان په نړۍ کې یو له خطرناکه ځایونو نه دی، ځکه چې ماشومان یا مور د ډیرو کمو روغتیایي خدمتونو ته لار لري. یونیسف راپورټ ورکړی دی چې هر کال په افغانستان کې ښځې د میندواري په وخت کې مري. دغه راپورټ وایي په 2015 کال کې د هر 3 افغان ماشومان نه یوه یو کلین د مخه مړه شوې ده. د یونیسف نتاک وایي څه باندې 1.5% افغان ماشومان چې عمرونه د 15 کلونه کم وي د کمې غذایي سره مخامخ دي، او دا په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره ده. په عین حال کې افغان ولسمشر دفاع وزارت دنده سپارلې چې 14 ولایتونو ته د ښوونځي درسي کتابونه ورسوي. د پوهنې وزارت نه دي توانېدلې چې دا تدارکاتي ستونزې له کبله د ولایتونو کتابونه پخوا ورسوي. د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي لمریز کال په ډېرې کېدو سره ښوونځي کال هم پیلېږي. د افغانستان په یو ګوښه او محافظه کار ولایت کې د سر چارواکو د ښوونځي کال په پیل کې ښوونځي ته د کوچنیانو د استولو لپاره بې ساري کمپاین پیل کړی دی. پکتیکا والی په خپله په مټاخان ولسوالۍ کې کور په کور د خلکو دروازې ته کوي او کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. د ولسمشر ماري د ویان مرستیال د واخان ملپال هم په دې اړه بي بي سي ته وویل ولسمشر ټول چارواکي راغوښتي او دی ورته وویل چې په دې اړه باید بیرني ګامونه اوچت شي. په دې برخه کې هیڅ ډول ناغیړي د منلو وړ نه ده، او کله چې زده کوونکي ښوونځي ته ځي نو له ښوونکو کتابونه غواړي چې باید ورته تیار وي. مینهپال وایي دغه مسله به په جدي توګه څارل کېږي. د پوهنې وزارت په وخت د کتابونه رسول د نامنی له کبله بولي په داسې حال کې چې په څو ورځو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نوي ښوونځي کال پیلېږي او دا ځل د کتابونو له نشتوالي سره مخ دي. د تاندې پاره د یو خبر له مخې په کابل کې د ایران سفیر وایي د افغانستان او ایران ترمنځ په سوداګرۍ راکړه ورکړه کې د اسانتیا او راوصولو لپاره پاري رود سیند ترانزیتي پل جوړوي. په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي پرون د افغانستان دوهم مرستیال ولسمشر سرور دانی سره په کتنه کې د دو هیوادونو تجارتي اړیکو په پراختیا هم خبرې وکړې. ښاغلی دانی شاو بهرامي په داسې حال کې دو هیوادونو پر سوداګرۍ اړیکو او د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې چې پاکستان خپلې لارې پر افغانستان باندې کړې دي، او د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په ټپه درېدلې ده، او د مسلې د پاکستان پر ځای د متبادلو لارو د موندلو لپاره د افغان چارواکو اراده لا جدي کړې ده. په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال ویل چې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان سوداګري راکړه ورکړه اندازه تر 2 میلیارد ډالر راوښتې وه، خو په 2016 کې 1.5 میلیارد ته راټیټه شوه. د دغه راز ویل چین، ایران او هند به ژر د افغانستان په بازارونو کې د پاکستان ځای ونیسي او اسلام آباد به دا تر ټولو ستر مارکیټ لاسته ورکړي. په کابل کې د ایران سفیر له افغانستان سره سوداګري راکړې ورکړو د زیاتوالي لپاره پر هاري رود سربیره پر هلمند سیند هم د پلونو د جوړولو ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر دوه مرستیال ایران سفیر ته وویل چې باید د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارت له غوړېدو او ترانزیت د پراختیا لپاره چاربهار بندر لارې واردات او صادرات ډېر شي. په عین حال کې د روسیې د بهرنی چارو وزارت دوې ورځې وړاندې ویلي وه چې دوی آماده دي چې په افغانستان کې هغه پروژه له سره ورغوي چې د شوروي اتحاد څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې پلي کړې وي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخه کې د ځینو ستونزو یادونه هم کړې ده او ویلي دي که افغانستان دا ستونزه له منځه یوسي دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نوي پړاو ته دننه کړي. کارپوهان په دې اند دي چې افغانستان باید په دې لاره کې له دقت کار واخلي او د روسیې مرستې باید په دې معنا نه وي چې نورو متحدینو سره د افغانستان د اړیکو خنډ شي. شوروي اتحاد نږدې 3 لسیزې وړاندې په افغانستان کې تر سلو زیاتې پروژې پلي کړې دي چې په هغوی کې تونلونه، سیلوګانې، د برېښنا بندونه او میکرویلونه راځي چې دا مهال یې زیاتره پروژې جدي بیا رغونې ته اړتیا لري. اوس د نړۍ خبرونه واوري. ټاکل شوې ده چې داعش د دې ایتلاف چې 8 شپېته غړي لري غونډه نن په واشنګټن ډي سي کې پیل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر به د دې غونډې مشر وي. دا غونډه ځکه مهم بلل کېږي چې اوس د داعش جګړه ماران په عراق، سوریه او د افغانستان په جنوب برخو کې فعال دي. امریکا او متحدینو ته ستونزې جوړوي. د وزیرانو په دغې غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد د پوځي اقدامات، د هغو د مالي سرچینو له ختمولو، هغو څخه د سیمو د بېرته نیولو او ځینو نورو مهم مسایلو په اړه خبرې او بحثونه وشي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عراق د لومړي وزیر سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د ملاقات په وخت کې ښاغلی ټرمپ د اسلامي دولت ډلې په ضد د عراق د حکومت د هڅو ستاینه وکړه او ویلې څرګنده کړه چې د عراق د شمال او ختیځ نه د داعش د ډلې د شړلو نه وروسته به په هغو سیمو کې پیدا شوي بحران ورسره خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ وویل موږ به د دې مسلې حل ته لاره پیدا کړو. اصلي هدف دا دی چې موږ د اسلامي دولت ډله څنګه ختم کړو. ښاغلی ټرمپ په 2011 کال کې د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پرېکړه هم وغندله. ټرمپ وویل چې اول خو موږ باید د عراق په جنګ کې ځان نه وای ښکل کړي. هغه زیاته کړه چې موږ ته چېرته هم نه و په کار چې د عراق نه په یو ځل عسکر ایستلي وای. ټرمپ په دې ملاقات کې د ایران د اټومي جنجالونو په موضوع هم خبرې وکړې او هم یې د ایران سره د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د اټومي وسلو پر سر موافقه وغندله. د نړیوالو خبري آژانسونو د خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازي رویټر خبري آژانس ته ویلي چې ملک د امریکا د بندیزونو نه بېخي نه ویرې شي او خپل اټومي پروګرام به جاري وساتي. په دغه پروګرام کې د بالسیک توغندوی عصري سیستمونه هم شامل دي. رویټر په واشنګټن کې د امریکا د یو چارواکي له قوله د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له خطر نه د مخنیوي په وجه په دغه ملک د پراخو اقتصادي بندیزونو په لګولو غور کوي. د شمالي کوریا استازي وویل مزما په فکر امریکا دا پریکړه د هغه نه وروسته وکړه چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جاپان، جنوبي کوریا او چین ته سفرونه وکړه. هغه وایي موږ بې شکه داسې کوم اقدام نه ویښ شو. نوموړي زیاته کړه حتی نړیوال بانکي او اقتصادي سیستم د هغوی د نظام برخه ده او که د دغې نه موږ بې برخه شو نو موږ نه کوم فرق نه کوي او نه ترې نه ویره لرو. هغه زیاته کړه چې شمالي کوریا د نیمې پیړۍ راهیسې د دغه ډول بندیزونو سره مخه ده او اوس یې ملک غواړي چې داسې یوه ټولنه جوړه کړي چې د دې بندیزونو قانوني حیثیت وسنجوي. نوموړي زیاته کړه په داسې حال کې چې جنوبي کوریا او امریکا په ګډه پارونکي پوځي تمرینات کوي نو د شمالي کوریا سره بله کومه لاره نشته، خو خامخا به د اټومي وسلو جوړولو ته دوام ورکوي. او یو وروستی خبر دا چې له امریکا وروسته برېټانیا هم الوتکې کې د ځینو الکترونیکي توکو پر لېږ بندیز ولګاوه. برېټانیا حکومت له ترکیه، لبنان، اردن، مصر، تونس او سعودي عربستان برېټانیا ته مخامخ تلونکو الوتکو کابین کې د لپټاپ پر لېږدولو بندیز لګولی دی. د برېټانیا لومړي وزیر دفتر ویلي دغه بندیز د هوا د خوندیتوب په تړاو له خبرو وروسته لګول شوی دی او په وینا یې اړینه ګټوره مناسبه چاره ده. امریکایي چارواکو ویلي په یو شمېر حالاتو کې بمونه ځای پر ځای کېدای شي. بندیز پر هغو ټول آلاتو لګول شو دي چې اوږدواله شپاړه سانتي متر، سوریه نه اشاریه درې سانتي متره او پنډواله یو اشاریه پنځه سانتي متره ترسیږي. د پښتو خبرونو پای.
شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری. سرخط اخبار. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که 2017 یک سال پرچالش دیگر برای افغانستان خواهد بود. بر اساس گزارش دیدبان شفافیت در مناطق ناامن افغانستان، مخالفان مسلح و زورمندان محلی به استخراج غیر قانونی معادن می پردازند. شورای عالی اقتصادی پروژه 30 میگاوات انرژی برق ولایت قندهار را تصویب کرد. و چند خبر از کشور استرالیا. تفصیل اخبار. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که 2017 یک سال پرچالش دیگر برای افغانستان خواهد بود و جامعه بشر دوستانه ناگزیر تلاش های خود را افزایش دهد، زیرا آمار بیجا شدگان داخلی ناشی از جنگ بیشتر خواهد شد. رئیس دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که توسط تلاش های جمعی و با تعهد جامعه بشر دوستانه در افغانستان تای سال گذشته به 3.6 میلیون افغانی آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده که 11% تمام نفوس کشور را تشکیل می دهند، کمک های عاجل بشر دوستانه صورت گرفته است. وی گفت که میلیون ها افغان برای مدت زیادی از عواقب مخرب جنگ و حوادث طبیعی مکرر رنج می برند، اما این نتایج آمار کمک شدگان بیانگر آن است که جامعه بشر دوستانه به حیث همکار خستگی نپذیر که کمک های واقعی برای نجات زندگی انسانها را ارائه می نماید باقی مانده و برای مدد رسانی بیشتر آماده است. پارکر سال 2017 را یک سال پرچالش دیگر برای افغانستان خوانده افزود که جامعه بشر دوستانه ناگزیر تلاش های خود را افزایش دهد و پیشبینی می شود که تعداد بیجا شدگان داخلی ناشی از جنگ بلند برود. تعداد بیشتری از پاکستان به کشور عودت کنند و اقدامات بیشتری در راستای صحت و تغذیه برای نجات زندگی انسانها نیاز است. رئیس دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد علاوه کرد، ما امسال سال 2017 فراخوان برای جلب کمک 550 میلیون دلاری نمودیم و چشم برای تعهد قوی ثمر تمویل کنندگان هستیم. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که در سال 2016 تمویل کنندگان یک بار دیگر در حمایتشان سخاوندانه عمل نموده و بیشتر از 538 میلیون دلار آمریکایی را برای اقدامات بشر دوستانه به شمول 356 میلیون دلار در راستای تمویل طرح پاسخگویی بشر دوستانه هزینه کردند. با گفته منبع فراخوان طرح پاسخگویی بشر دوستانه سال گذشته 73% تمویل گردید. یک نتیجه برجسته که فراخوان کمک افغانستان را برای دومین سال متوالی در درجه دوم بهترین فراخوانهای تمویل شده در سطح جهان قرار داد. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل می گوید که امسال نیز تخمین زده می شود که 9.3 میلیون افغان نیازمند کمک های بشر دوستانه باشند که از جمله 5.6 میلیون آسیب پذیرترین هایشان تحت طرح پاسخگویی بشری افغانستان 2017 مساعدت خواهند شد. بر اساس گزارش های رسانه های پاکستانی، محمد میا نواز شریف صدراعظم پاکستان امر کرده است که دروازه های سرحدی با افغانستان بیدرنگ بازگردد. مقامات سرحدی در تورخم به صدای آمریکا تایید کردند که این بندر برای تردد مسافرین و ترانزیت باز شده است. مردم محل نیز باز شدن مسیر اسپین بولدک چمن را تایید کردند، اما غورزنگ افریدی سخنگوی پلیس کندهار به صدای آمریکا گفت که مقامات سرحدی با آنان اطلاع دادند که بندر اسپین بولدک هنوز باز نشده ولی به زودی باز خواهد شد. مقامات ولایتی در ننگرهار هنوز باز شدن گذرگاه های تورخم را نیز تایید نکردند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد با نوشتن پیامی در صفحه فیسبوکش گفته است که در لندن افغانستان و پاکستان توافق کردند که بندرهای میان دو کشور بدون قید و شرط بازگردد. با گفته زاخلوال بر علاوه سایر موضوعات مهم این مسئله نیز پیگیری شده است و سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان اطمینان داده است که بندرهای تورخم اسپین بولدک به شکل دائمی باز می‌گردد. هفته گذشته مشاوران امنیت ملی افغانستان و پاکستان با وساطت مشاور امنیت ملی بریتانیا در لندن به منظور کاهش تنش‌های اخیر میان کابل اسلام آباد گفتگو کردند. پاکستان در 29 دلو سال روان هجری شمسی پس از یک رشته حملات انتحاری و انفجاری در چندین شهر آن کشور بندرهای تورخم و چمن اسپین بولدک را مسدود کرد و بر علاوه آن صدها فیر راکت بر دو ولایت شرقی افغانستان شلیک کرد. حکومت افغانستان از مسدود شدن مرزها و حملات راکتی آن کشور بر خاک افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شکایت کرده است. طبق یک خبر دیگر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفته است که از طرح ژنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان مبنی بر اعزام نیروی بیشتر به این کشور حمایت میکند. آقای نیکلسن به مجلس سنای آمریکا گفته بود که برای تغییر وضعیت جنگ در افغانستان به چند هزار نیروی بیشتر نیاز است. پیشتر جان مکن سناتور جمهوری خواه نیز از رئیس جمهور آمریکا خواسته بود که با وضعیت امنیتی افغانستان توجه فوری کند تا این کشور به سوی هرج و مرج نرود. بر اساس گزارش دیدبان شفافیت در مناطق ناامن افغانستان، مخالفان مسلح و زورمندان محلی به استخراج غیرقانونی معادل می پردازند. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است تا به گونه عاجل اقدامات جدی را برای توقف استخراج غیرقانونی معادن که در برخی از ولایات افغانستان جریان دارد انجام دهد. اتحادیه اروپا همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا یک وزیر مورد اعتماد برای وزارت معادن و پترولیم تعیین کند و پولی را که از قراردادهای معادن به دست می آید در یک حساب واحد و شفاف جمع‌آوری کند. اتحادیه اروپا گفته است که جواز شرکت‌هایی که قرارداد معادن را دارند و مالیات نمی‌پردازند باید لغو گردد و جوازهای استخراج معادن برای دولت افغانستان درآمد ندارند مورد تجدید نظر قرار گیرند. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که باید استخراج غیر قانونی معادن بزرگ توقف داده شود. اتحادیه اروپا از معدن سنگ لاجورد در منطقه سرسنگ ولایت بدخشان به عنوان مثال یاد کرده است. اتحادیه اروپا از یک هفته به این سو کمپاین مبارزه با فساد اداری را برای 3 هفته در افغانستان آغاز کرده است. خواست اتحادیه اروپا مبنی بر توقف هرچی زودتر استخراج غیرقانونی معدن نیز جزو همین کمپاین است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، شورای عالی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور پروژه 30 میگاوات انرژی برق ولایت قندهار را تصویب کرد. جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر شد. موضوع پروژه 30 میگاوات انرژی برق آفتابی ولایت قندهار از سوی معین وزارت انرژی و آب به جلسه ارائه شد. اولین دسته پروژه های انرژی قابل تجدید برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 100 مگاوات برق بر اساس مصوبه 31 کابینه به اعلام گذاشته شده بود. در خبرنامه ارگ آمده بر اساس این طرح 7 کمپانی برای سرمایه گذاری علاقمندی نشان دادند که شرایط کمپانی ها و اسناد مورد نظر برای تطبیق این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد مالی 2 کمپانی جیوی و 77 با حضور دیگر کاندیدان و کمیته تدارکات بازگردید که در نتیجه 2 کمپانی متذکره وجد شرایط شناخته شدند. وزارت انرژی و آب از شورای عالی اقتصادی خواست که وجوه حمایتی برای نرخ تعرفه برق، نحو پرداخت، وجوه حمایتی برای کمپانی ها و درخواست کمپانی ها برای افزایش ظرفیت های تولید را منظور نماید. قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا در این خصوص گفت که شرکت برشنا آماده است که در این زمینه همکاری نماید. و حال توجه کنید به چند خبر از کشور استرالیا. دولت فدرال استرالیا اعلام کرده است با عنوان بخشی از اقدامات خود در جهت مبارزه با کمبود برق در مقیاس ملی در نظر دارد تا میلیاردها دلار به منظور ارتقای عمده برنامه موسوم به سنووی به برنامه برق آبی اختصاص دهد. هیدرولکتریک شمز در نظر دارد با اضافه کردن چندین تونل اضافی و نیروگاه برق خروجی این برنامه را به میزان 50% افزایش دهد تا به همین واسطه بتواند برق حدود 500,000 خانه بیشتر در استرالیا را تامین کند. اما اعلام این خبر در واقع سبب افزایش اختلافات بین کامنولت و دولت ساوت استرالیا شده است، چرا که هر یک از این دو به دلیل نحو اداره بحران انرژی در کشور به دیگر حمله کردند. بسیاری در استرالیا برنامه برق آبی در منطقه اسنوی ماونتز را یکی از بزرگترین دستاوردها در استرالیا می دانند. ساخت این پروژه با دارا بودن 1609 نیروگاه برق و بیش از 100 کیلومتر تونل در واقع بیش از 20 سال به طول انجامیده است و اکنون نخست وزیر استرالیا می خواهد تا خروج نیروگاه آبی در این پروژه بزرگ را تنها ظرف مدت 4 سال به میزان 50% افزایش دهد. نخست وزیر استرالیا می گوید این پروژه از روز نخست با ایده توسعه های بعدی در آینده طراحی شده بود. طبق یک خبر دیگر، انفجار باتری هدفون یکی از مسافران پرواز به ملبورن موجب سوختگی صورت و گردن وی شد. این مسافر زن که در حال پرواز از پکن به ملبورن بود دچار حادثه شد. گوشی هدفون این مسافر که به صورت ناگهانی رخ داد موجب سوختگی صورت این مسافر شد. طبق این گزارش، انفجار هدفون به دلیل گرم شدن بیش از حد باتری آن اتفاق افتاده است. طبق گزارش آژانس هوایی استرالیا، باتری لیتیمی به کار رفته در هدفون شخصی این مسافر موجب این حادثه شده، اما هنوز نام تجاری برند این دستگاه مشخص نشده است. طی سالهای اخیر این چندمین مورد از حوادثی است که در تیاره رخ می دهد و یک طرف ماجرای باتری های گوشی های هوشمند هستند. در ماه اکتبر گذشته نیز یک سیگار الکترونیکی در داخل یکی از بکس های مسافران در خطوط هوایی آمریکا آتش گرفت. پایان اخبار.
د ورځې یو مهم پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه پر بېلابېلو مسایلو لیکنې کړي دي. د پوست انډي کوریر په نوم خپرونې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو لینسي او جان میکن یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی: موږ ولې په افغانستان کې نور ځواکونو ته اړتیا لرو. هغوی په دغه مقاله کې لیکي چې 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه ترورستانو په امریکا کې 3000 ملکیان ووژل، او دا په داسې حال کې و چې دوی ته په افغانستان کې طالبانو خوندي ځایونه ورکړي وو. په عکس العمل کې ناټو او امریکا خپل ځواکونه په افغانستان کې وګمارل چې دغه سخت دریځ ځای په نښه کړي. لاغ رئیسی تر دوازدر زیاد امریکایی زواکون او تر زرو زیاد و ناتو زواکون خپل جوان للا سور کردی. مقاله زیتوی چی تر لس کرون زیاد مده وشو چی داغ جگره روانه ده او تیر میاش پا افغانستان که ده امریکایی و ناتو زواکونو می کومندان جنرال جان نیکلسن ده امریکا ده سنا وصلوال و خدمات کمیتی تول چی ده افغانستان جگره ده بندونو سر مخامخ ده. دوغ سناتورانو پا خپلا سر مقاله که لیکلی چی ده ولسمشر ترامپ اداره باید پا افغانستان که لامها غسی بیری کار واختی لکه دهش پرزد پا جگرکی چی اختی. داغه مقاله زیاتوی چی لبادا مرغ امریکا پا افغانستان که ده خپل پوز لاسونو ترلی دی او د جګړې ګټلو پر ځای د نبایلو هڅې پیل کړې دي. مقاله وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په افغانستان کې له ننه وضعیت سره لږ او د امریکایي سیاست سره ډېر تړاو درلود. مقاله لیکي چې په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په مرسته طالبانو حملې زیاتې شوي دي او دغه هیوادونه غواړي چې امریکا په افغانستان کې ماتې وخوري. د غواړي افغانستان کې ځان ته خوندي ځایونه جوړ کړي. همدا رازقهني او القاعده سخت دریځ دلی په افغانستان کې د امریکا ګټو ته خطر پیښوي چې په دوامدار توګه په پا پاکستان کې له خوندي ځایو په استفادې حملې کوي او امریکایي ځواکونه وش. مقاله لیکي چې د افغانستان او پاکستان مخ پر خرابېدونکي اړیکو وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. د دې لپاره چې دغه حالته مخه ونیول شي د امریکایي سناتوران سپارښتنه کوي چې امریکا باید د افغان حکومت ملاتړ وکړي څو امنیتي ادارې قوي شي د خپل هیواد دفاع وکړي او د وخت په تېرېدو سره د امریکا په لږ مرسته وکولی شي د امریکا او افغانستان د ګډ دښمن مخه ونیسي. مقاله لیکي چې د دې ملاتړ په خاطر په افغانستان کې اضافي امریکایي او ناټو ځواکونو ته اړتیا ده. همدارنګ کابل چاپ ورځپاڼو په خپل نوي ګړیو کې هم روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار تر سفر وروسته د یو شمېر راپورته شویو خبرو او د هغه هیواد د مرستو همکاریو د ژمنو په اړه مطالب چاپ کړي دي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد عنیف اتمر ویلي دي روسیا او امریکا باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې شریکي او افغانستان په خپل منځ کې د همکارۍ په میدان بدل کړي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي اتمر دغه څرګندونې د روسیې له خبري آژانس سره په مرکه کې کړي دي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې ښاغلي اتمر یاد خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي افغانستان هیله لري چې نورو کلدي لوبغاړو په ګډون د امریکا او روسیې لپاره د همکارۍ میدان وي ځکه د نوموړي په خبره کابل غواړي چې ترهګري او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې بریالی شي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو خپله سر مقاله په یو پوښتنه پیل کړې ده. روسیې ته د عنیف اتمر سفر رښتیا اندېښنې لرې کړي دي. ویسا لیکي د ملي امنیت شورا وایي چې مسکو ته د ښاغلي اتمر سفر له روسیې چارواکو سره په یې خبرو اترو هغه اندېښنې لرې کړي دي چې د روسیې او طالبان د اړیکو په تړاو له دوی سره پیدا شوي دي. د سر مقالې لیکوالي کې دا ډېر د خیر خبره ده چې د سیمې له یو مهم هیواد سره د افغان حکومت اړیکې بېرته عادي کېږي. خو د سر مقالې لیکونکي په خبره خدای دې وکړي چې د ښاغلي اتمر دغه دا د ولسمشر غني د هغو ادعاو تکرار نشي چې پاکستان ته یې په خپل لومړي سفر کې له رسنیو سره کړي دي او ویلي وه چې پاکستان سره د دیرلو کلونو ستونزې به په دیرلو ساعتونو کې حل کړي. خو په سر مقاله کې راغلي دا هیڅکله په دې معنا نه ده چې افغان چارواکي له روسیې او نور ګاونډي هیوادونو سره تفاهم ژبه نشي پیدا کولی بلکې د په خبره دلته د دوو اړخیزو ستونزو د هواري لپاره د ارادې شتون مهم دی. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځومه په کابل کښې ودغې مرکې ته. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او کارپوه ښاغلی ډاکټر اساق اتمر همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی سره مرکه ولرمه. جناب اتمر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه، نیک هیلې او د نوي کال په مناسبت مبارکي ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه. ډېر زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب اتمر صاحب، په داسې حال کې چې خلک د نوي کال راتلونکي ته خوښ دي چې د هېواد کې به سوله وره میراسی آمده ملگور ملتون ده بشری کمکونو دفتر ولنده یه نکله ده چی راتلون کال بدننگه اونو ده کال وی پا خاص توگه ده بشری مرستو پا آره امدارنگه ده امنیت پا آره تاسو ده دی ده ولنده یه نسنگه چری او راتلون که کال چداول تاسو ارزوی بانونه اجازه
فکر کنم چی یو خواه راپورونه دی او یو واقعیتونه دی زین وقت دی واقعیتونه پر بنسل بند پیشونه یعنی که پر صورت راتون به کال لکسنگه چه دلت ویلکید یو نور دغه و تخصیصین و کارپوهان و سیاست نواران دا خبره که نو یو سخت کال بی افغانستان بپاره او آماده که هم دیده پاره چون چه دولتی چینلون منگوری دلی دیده پاره آماده که لدی یا آماده که نولی پر صورت صلح و جنگ درسی و پروسه ده چه سرای جگه تزدین نشی که اولایی دکر جنگ پدیر شر وقت پلکی دیشی او صلح یا پروسه ده چه هم که دیشی چه صلح راشی و تغوریستی حالی زلی چه کم روسیا پیل کره یا مثلا چین او ایران روسیا و تغوریستی وقتی که خپل افغانستان هم دی پروسی که شامل شوی دستی هیلا را پیدا شوی چه که دیشی چه افغانستان که طالبان هم دی مذاکرات دی پاراوات اولشی او اوی هم مذاکرات تراشی یعنی دا دیر ضعیف احتمال ده خوبی هم پدی بانده خلق امیدواره دی او دفعه خبریشته دی چه خلق مستده دی چه که دیشی تغا مذاکرات وشی لکه پدی راتوی که میاشتی با تو بستاو که یا بلکن فرانسی او پرغه که با بسی موالدین او در فرانستان نمائنده گردونی که اگر چستنگا روسان وایلی اگه منابعی چه که روسیه که وزارت خارجه ده او دوی نماینده در افغانستان دی پاره ده دی دا خبره کلی چه منگه که طالبان سره مذاکره مکره ده در افغانستان دی صلح دی پاره ده یعنی ده هست یو روسیه دی پاره منگه دوی حدثهی دی چه دوی راشی مذاکرات پیل کی نو اوته کلیشی چه راکوین که بدا خبره تثبیت کی چه راکوین که کال و افغانستان کی خو امیدواره یو چه ده جنگ نه منگه لده نیسو یا جنگ ده افغانستان که قد اقل فروکه شدی او کمشی یا قد افاو دهی
مننه ده افغانستان ده بحرانی پالیسی تاسو سنگه چیری پدا سال کشی ده افغانستان که ده امریکایی قوا و کماندان ده نور و اسکر و غشته نکره ده او ده افغانستان ده بحرانی چار وزیر هم ده تایید کرده او دارنگه دوی داغ پیشنهاد څخه ملاتړ کرده آیا د نورو سرتیرو اضافه کېدل په افغانستان کې به حالاتو کې کم تغییر راسي؟
دو خبره مونږ لرو جان کولسن افریقا څخه دا خبره مو کړی چې د افغانستان جنگ یو بندښت رسېدلی من باید یو دمه حرکت پیل کنی چیه در افغانستان جنگه در بنبست او باسو یعنی زمان قواتین افغانی لوری قواتین باید یک توانمندی پیدا کنی چه تاجونی حمله کی او دفاعی دوزی رو دی تاجونی جنگی پیدا کنی نو دی وقت دیگه پیشنهاد امریکا تداو چه کمونگا سرکی ریزیاد کنی که دیشی در لو با زمان پیاتا تمام شی پر صورت دیترا دیر موافق نیم چه دسر تیرو پیاتی دو سر با جنگ من ختم کو یا جنگ من گو گتو بلکه دیر خبر بدای چه یو سیاسی فشار سیاسی حلار دی پالا پسیو که باید باقی وادون که چه دی جنگ تشاولار دی راست پلشی پر صورت زما برداشت است به کلچ سرتیری رازی دغه سرتیری به جنگی نیوي دغه البته این دی که دوی عملا جبهت که و جنگی که دوی با دیرهی دی تکنولوژی و پواخه که او دی روزن پواخه که هم درسی پا جنگ که دی جبهی و روستا موضعی که با دوی کار که زما پاکی دازو دستی میر مطمئنم نیم او دا دغه تعداد پوره مربوط دی چې څومره کسان راځي که داسې 50 زره او 50 زره او یا 50 زره او 10 زره کس راځي نو دا د جنګ دپاره راځي دي او که داسې 100 کسه او 50 سوه کسه راځي په دغه شاوخوا کښې راځي نو دوی ډېری به تخنیکي کسان وي مسلکي کسان به وي او دوی دغه سلوک دپاره چې په افغان اردو کښې یا په ملي ځواکونو کښې
همدارنګه د پاکستان او افغانستان مناسبات په دا وروستیو کې نور هم خراب شوي دي او انګلستان اوس کوشش کوي چې دواړو مملکتونو په منځ کې منځګړیتوب وکړي او په دغه اړه په لندن کښې د امنیتي مشاورینو ترمنځ یو ناسته هم جوړه کړله. آیا د انګلستان به په دغه کار وتوانېږي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه شته مخالفتونه حل کړي؟
پاکستان په تېرو وختونو کښې ځینې وخت توافقات کړي دي، همداسې بیا د توافقاتو نه شاته شوی. که ستاسو په یاد وي د کرزي صاحب یو سفر کښې کوم چې د پاکستان د هغه وخت صدراعظم سره زرداري سره په لندن کښې ترسره شو، دوی په یو توافق باندې ورسېدل، په یو نحشه د لارې باندې دوی توافق وکړل چې په دوه کاله کښې دغه توریستي ډلې به هم وي له منځه وړي. پاکستانیان البته د بارډر منیجمنت په نوم یو بل توافق هم وشو چې دا سرحد څنګه تنظیم او مدیریت کړي. نو بیا وروسته پاکستانیانو د هغه مفکره سرغړونه وکړه او هغه توافق یې شو. اوس هم کله چې د افغانستان د امنیت د شورا مشاور او سرتاج عزیز او همدغسې د انګلستان د امنیت د شورا مشاور دوی په ګډه غونډه درلوده، په دې کښې ویل کېږي چې دوی لاسته راوړنې درلودلې او دا یې مطبوعات ته هم ورکړي. نن همغه بنسټ باندې د تورخم لاره او د سپین بولدک لاره پرانستل شو او دا د پاکستان صدراعظم د خولې خبره نه وه چې مونږ دا د حسنیت په خاطر خلاصه کړه. نو معلوم شي وکتلی شي چې که دغه توافقات پر مخ ولاړ شي، لکه چې ظاهروال صاحب د افغانستان سفیر په پاکستان کښې ویلي چې په یو میاشت کښې به تاسو د دې توافقاتو نتایج وګورو او ډېر په دې کښې مونږ پیشرفت کړی. نو د پاکستان د تېرو تجربو په نظر کښې نیولو سره خو پاکستانیان ډېر په خپل قول او تعهد او پیمانونو باندې وفا نه دی کړی. نو په هر صورت امیدوار یو چې دا ځل یې وشي کولی چې دغه توافقات که واقعا شوی وي او یا غیر مستقیم د نور هېوادونو د امریکایانو او د نور غربي هېوادونو یا د انګلستان فشار په پاکستان باندې دا وي چې په سیمه کښې دوی جګړه ودرېږي او د تروریزم پر ضد دوی ودرېږي او تروریزم سره مرسته ولیکي. ځکه چې که تاسو متوجه شوي یاست، دونالد ټرمپ کله چې د عراق د جمهور رئیس وکتل هغه ته یې ډاډ ورکړ چې دوی به جدي د داعش پر ضد وجنګېږي او داعش به رابودوي. او اوس هم چې په کوم کنفرانس کښې امریکې کښې د دوه درې ورځو کښې ترسره کېږي، په دې کښې د داعش پر ضد د جګړې خبره مطرح کېږي. او دا داسې ښیي چې که واقعا د امریکایانو او د لویدیځوالو موضع د داعش او د تروریزم په مقابله کښې تغییر موندلی وي یا دوی غواړي چې دغه مقابله ته قوت ورکړي او غواړي چې داعش له منځه ولاړ شي، دا به یو نوی صفحه وي په دغه فصلو باندې.
تاسو مخکې د روسیې په مشرۍ د یو سیمه ییزې اجماع په اړه یادونه وکړله. کچیری امریکا پا دوغو ناستو کشی گدون و نکی، آیا دا ناستی با دا افغانستان پر آلاتو باندی مثبت اغیزی وکری او دا وسنی مشکلات با حل کری؟
پر دست کجر کام چی امریکا که دید شیل چی را غری ورکلی دید غیشوانی شیل افغانستان کولی، یعنی صحیح ده چه نړیوال اجمان باید په دغه برخه کې موجودي او سیمه ایز اجمان باید په دغه برخه کې موجودي او دننه افغانان هم باید په دغه اجما ملي اجما باندې توافق ولري، ځکه که هر یو د دې اجما مخالف سیمه بیا ستونزې را پیدا کولی شي. سیمه ایز هیوادونه هم هغه هیوادونه دي چې اوس کولی شي چې دوی د امریکا دپاره د امریکا د ښکېلولو دپاره دوی مقاومت ته لاسپیریکي او د امریکایانو دغه ستراتیژي دلته چلنج دي. یو خبره، بل خبره دا ده چې دننه په افغانستان کې هم دغسې قوتونه اوس هم موجود دي چې دوی کولی شي چې په هره سیمه کې په شمال کې مثلا په شرق کې په جنوب کې دغه حالت بدل کړي او دوی که دوی سیمه ایز مقاومت کوي نو بیا هم دغه توافقاتو ته دغه اجما ته یو مشکل پیدا کولی شي. نو یو شي باندې مونږ متقید یو که دغه زمونږ ملي اجما او سیمه ایز اجما او نړیوال اجما دا درې سره یو ځای شي نو دې ته به د حل لاره ډېر اسانه شي.
دا چې اوس روسانو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د هغو پروژو په جوړولو کې چې پخوا دوی جوړ کړي دي د هغو په فعالولو کښې به مرسته وکړي، د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوئ او آیا د بیا هم د امریکا په موجودیت کې به همداسې اقتصادي پروژې روسان وکولی شي په افغانستان کښې پیاده کړي او دا څومره مؤثر دي د افغانستان لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېری د افغانستان د دولت د رهبري پورې ګرځي. که موږ سره هر څوک مرسته کوي زما باور داسې دی دا مرسته د افغانستان په ګټه دی، ځکه افغانستان اوس هم مرسته ضرورت لري او روسانو په پخوا کښې ډېر لوی پروژې په افغانستان کښې درلودلې، لکه مثلا د نغلو بند، لکه د سالنګ لویه لاره، لکه همداسې د ننګرهار د وادي د پراختیا ریاست پروژې او جنګلکو مثلا انرژي فابریکې سمنټو سیلو مثلا دا هغه فابریکې دي چې دوی سیاسي اهداف نه لري، صرف اقتصادي مرستې دي او دوی د دولت رهبري باید که امریکا په دې کښې ملایم لري باید هغوی ته قناعت ورکړي، یا د دې مرستې بدیل خپل امریکایان برابر کړي یا روسان د پرېږدي چې هغه په خپل پروژو کې افغانستان سره د انداسته ادامه ورکړي، هغه پروژې په دې انکشاف ورکړي. نو زه فکر کوم چې امریکا یو خو دا دی چې امریکا ونه غواړي، هغه نو بیا ستونزې هم پیدا کولی شي د دې کومکونو مرستې لپاره، لکه چې څنګه ما مخکې ویل دا د افغانستان د دولت رهبري پورې مربوط دی چې څنګه دغه لوبه پر مخ بوتلی شي، یعنی هم روسان ځان سره وساتي او هم امریکایان ته قناعت ورکړي چې د روسانو مرسته اقتصادي مرسته ده او انکشافي مرسته ده، او که روسان وغواړي چې دلته بیا نظامي مرستې ته مثلا اقدام وکړي یا مثلا د روسانو نظامیان دلته را شي، دا زه فکر کوم نه نړیوال په دې کښې بیا ډېر خوشحاله کېږي او نه افغانان په دې کښې ډېر خوشحاله کېږي. نو ځکه زه دا وایم چې اقتصادي مرستې او انکشافي مرستې زمونږ دپاره ښه دي او مونږ باید دا قناعت نړیوالو ته ورکړو چې د دې مرستو ممانعت او مخالفت ونه کړي.
دا چې اوس روسان د بلې لوري د طالبان څخه حمایه کوي او طالبان سره اړیکې پیدا کړي دي، د دغه څخه د دوی هدف څه دی او آیا دا دوی د افغانستان د غواړي چې بل بدیل راولي په دا حکومت کښې او که نور کوم هدف لري؟
اکثرا رسمي خبره خو دا دي چې روسان ویلي دي چې مونږ طالبان سره ځکه تماس نیولی چې طالبان وهڅول چې د افغانستان دولت سره مذاکرات پیل کړي. لیکن هر صورت انسان یو شی چې مهم دی هغه دا دی د چین په سیاست کې دوی غواړي چې فعال اوسي، کوم تحولات په افغانستان او په سیمه کې روان دي. روسان غواړي چې د دغه تحولاتو نه دوی باخبره اوسي. طالب دی که داعش دی که هر څه دی، دوی کوشش کوي چې دغه روابط سره وساتي. د بلې خوا نه د ایران دار او د روسان دار د داعش دی چې داعش افغانستان شمال کې انسان غواړي چې یو دمه اصلا د دښمن دښمن دوست د تربون نه په استفادې سره چې طالبان نه استفاده وکړي. طالبان دغهنهم په افغانستان کښې د داعش مسله ډېر قوي کي نه بیا دوی طالبانو ته سلام ورکړي وکړي او طالبان نه دا وغواړي چې داعش مقابله وکړي. ځکه دا خپله یو میرو دی، یو اختر دی، یو که د مقاومت کېدی شي د داعش په مقابل کښې. بل دا چې کېدی شي روسانو هم سره په دغه توافق هم رسېدلی وي چې هم به تاسو سره مرسته کوي، لیکن تاسو به مونږ ته دا تجدید را کوئ چې کله تاسو په افغانستان کښې حکومت جوړوئ زمونږ سرحداتو ته به حدیث نه متوجه کوئ. یا دا د طالبانو سیاسي هغه توافق دی که دوی وشي کولی دا روسان قانع شي په دې خبره چې طالبان سخت دریځ لري دي د افغانستان په محدوده کښې پاتې کېږي او د افغانستان نه دوی انقلاب د افغانستان د حدود نه دوی نوي دي، یعنی خپل انقلاب به نه صادروي. نو دا خبره هم احتمال لري چې روسان د طالبانو سره واسطه کوي چې تاسو بیا تاجکي یاست بیا مونږ تاسو سره نه لري. دغسې فرضیې شته دي، نو سړی پوهېږي چې دوی دغه توافقات د تقلي پورې نږدې شوی وي. خو یو شی چې روسان ویلي دوی رسمن دا خبره کړی چې وایي د افغانستان د سولې ثبات په خاطر طالبانو سره مذاکره پیل کړی چې طالبان داته وو چې د افغانستان حکومت دوی مذاکره پیل کړي.
همدارنګه په داخلي چارو کې ملي وحدت او حکومت په اړه باندې تاسو د تمامد نور وروستۍ څرګندونې چې د عبدالله عبدالله په اړه کړي وې پخوا، او همدارنګه د نننۍ څرګندونې چې په مزار کې کړي دي چې ویلي چې زه به استعفا وکړم او ځان به ریاست جمهوري ته کاندید کړم او نور خبرې تاسو د دې دغه اختلافونه او دا خبرې څنګه ارزوئ؟
زما په فکر د استاد کاغذات ډېرې خبرې د جبیت سره داخلي د دوی نظر دی او اتمن به ځکه چې کله چې برهاني الدین رباني کلور شو د هغه نه وروسته د جمعیت ډله کښې دغه اختلافات ډېر چې دوی د رهبري په سر باندې یو کشمکش مخفي د ننه په جمعیت کښې روان دی تر اوسه پورې. خو بیا وروسته کله چې د افغانستان انتخابات وشو تمامد نیل ډاکتر عبدالله سره ودرېد او د دې نه یې دا توقع درلوده چې دوی به د جمعیت لپاره ډېر کار وکړي. خو فکر کوم چې دغه اختلافات کې په برخه کښې دوی سره بیل شي. اوس مامد نیل د دولت سره یعنی د رئیس جمهور سره دوه درې میاشتې خبرې دوی روانې دي او دوی خبره کوي چې د جمعیت حق به دوی د دې دولت کښې نه واخلي یا برخه به واخلي. او د استاد عطاوطني په خبره دغه مذاکرات نتیجې ته رسېدلي دي او ډېر زر به دا څو ورځې کښې اعلان شي، توافقتنامه به امضا شي. نو کلک آقا توافق نامه ایده کیدی یا تواوزیل ویدی چی زد بازار دی ولادی اتفاقم او ایچی چی دی یولان مقام تا کندی پی دی دولت او دی تریف تم فکر لائی چی پایده چی بازار تزدید کی یو کندی از رقمی تین خواهات کی تن کندی کی و دا یسی پردی دی سرای تا دیوانده
همدارنگه د اروپایی اتحادیه اندیشنیه د مواد و مخدر و پخاسته و د مدنونو د غیر قانونی کندنو پا آرد سنگ ارزوی او آیا دولت پا او کولی سی دی دا خواستو تا با چی غشت دی زنی چی دی باید غیر قانونی مدنونو د کندنو سخ جلوگیری و کیا و د فساد او وقتی ور کردی چی باید دولت دا کار و کیا دولت کولی سی چی دا کار سر تا ورسی
از این دست فکر کنم که دولت که دولت ما از این دولت ما ناکام پاسی گاه علاقات که در مخادره مواد ترافی که اکرام که اغاز خلا در دولت پسندی او پدید که در پارلوان وکیلان پدید که زین کارواتی پدید که کندیه پسند پدید که اغاز علاقات شاملی که در دولت که در وقت و دور لگی بلا خوانا دی مادانی نو مسلا من دارسی دی مادانی نو استی که او دیگه که وینا طرفی که مخالفی تیزی دا هم دیدی پا مرسی دی که تا سی بارخشان و گوری که تا سی پنشیر و گوری که تا سی نورستان و گوری و دی نورستان پا زنگلون که دی لرگوی پو حالو که دلتا خو مخالف نگه داخل دلتا خو مخالف نگه داخل دلتا هم دا هم کسان دیم دا کارواتی دی که انگلون اکده که یه و دی پچخ بیتا کسان دیم دی دی که دو خواهر کنان درسی دی دی خودیاری این از اگه دی که روانی پر از دی چوه تو هم بگره دی پاک دا خو مخالف نده این اگه نگه دی دا دی دی خواه مخالفی نو برسی تا مثلا تا که دی که دی که دا دخشان که موره دخشان که وقت خواندانانی که دی دستی دی نم دلوی دی دولت سره دیدی که کم مادن که یاد پنشیر مثلا لازوار بود تمارا تو گرشم دیدی تا تو پنشیر خلق بودی تا طالب تنگ را غلای چیز دیدی یو نید بزنس کنان پیان دقا چوزی و قاچار تو دیما دنی و قاچار اون دا سید مخدره مواد و قاچار یعنی که تاسو بوری پا دوزره هم کار که پر تنو دی مخدره مواد و تریاکو تخت و تلید او د ټوله ترڅنګ نن څه شوي او په دې کې اته په افغانستان کې کوم خلک دي چې څوک په دغه تاسو کې مرکړي دي دې واضح دی او زه فکر کوم دا به د اروپایي ټولنې غوښتنه چې دوی د افغانستان دولت وغواړي دا به یو ناکامه هیله وي ځکه چې دولت په دې برخه کې اقدام نه شي کولی دی نه کوي ځکه چې هغه سړی چې دی دست شامل دی خپل دولت ته خبري کې شامل دی او لکه چې کریت و وویلې چې تاسو فساد خپل قوت کې بند کړئ موږ به تاسو سره مرسته کړو د چاوان په کنفرانس کې هم کریت دا تعهد وکړي چې فساد یې نه شو بندولی ځکه چې فساد دا کسانو یو کسره کېدی چې خپله دولت دواړو مقامونو کې قرار درلوده اوس ما هم دغه خبره ده که سل ځلې اروپایي ټولنه دا غوښتنه کوي چې د ښځو حقوق د بشري حقوق مثلا معدنونه د مخدره موادو کنترول فساد عادي خلک نه کوي دغه دغه ټول هغه کارونه دي چې په نظام کې هغه ښه پوره کوي چې افراد دي چې دا کار کوي او دا یو مافیایي کری دی یو شبکه دی او شبکه نخوب شد چه دیر شبکی به دی وقتی که دی کار کی او حتی تزدین که دی یو مواد دلگلو او یو مواد دلگلو 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 او درست دی دی سرحت ندوستلو دا دون دون لوی پروژی دی که دی اخر مفیعی علاقات کار که یو دخواستی لبی دی فکر نسکی او تاسو ته وګورئ همدغه کسان دي چې دوی په خاره کښې پانګونه کړی په نخر کښې پانګونه کړی څومره چې دوی پانګونه کړی دا خو په هغه نه جوړېږي په معاش نه جوړېږي په دغه تجارت باندې دومره پانګونه یا دومره سرمایه خو لاسته نه درځي دا مګه تېر پیسې دي چې دوی غیر مشهور ترلاسه کوي یا کله دوی دا پیسې چینل کوي بازارونو ته د نړیوالو بازارونو ته وباسي او دا پیسې بیا دوی شتمني
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر حصار خاتمر ستاسو د ګټورو خبرو ښه معلومات او نظر نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه د خدای په امان د موسیقي والا قمندانو ته زیری د افغانستان مشهور سندرغاړي ښاغلي ایدریس درانی اغلی اهلیا انصاری اغلی ناتاشا بانک او ښاغلی ایمل همراز د نوي کال او نوروز په ویاړ د مارچ پر 15مه د شنبه په شپه په زړه پورې کنسرت لري ادرس دی یو سلو سلور شپیته کیرکوم روت دینینانگ د زیاتو معلومات د پاره د ښاغلي عنایت احمدزي سره په دغه شمیره تماس حاصل کړي 0-4-8-1-3-2-4-6-3-1 تکرار د نمبر دی 0-4-1-2-2-4-1-1
چشم تشنه من نشوی، در آتش آه عاشقت میسوزی. گل نوروز راغه، گل نوروز راغه، گل نوروز راغه، گل نوروز راغه. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد، بله نوروز آمد. گل نوروز راغه، گل نوروز راغه، هلا نوروز آمد، هلا نوروز آمد.
قدر من آوریدن کوی و جلبیا ازما و ازما دا همکاران و مبارکی دا نوی در لساو شپج نویم کال پویار و منی ارزول رو چی داغ کال تاسو ستاسو قدر منو کورنی و دنری و لسنو پخاس دول دا افغانستان بیچاره و خلگو تا د سولی ارامی خوشی او نکمرغی کالوی نور په یواد کې د وینې تویدل بنده او جنگ ودرشي، خلک په سوله ارامۍ او خوښۍ کې ژوند ولري.
شنوندگان و هموطنان عزیز، حلول سال نو را به یک ربایی آغاز می نمایم که از سروده های بنده می باشد. صبح سفید بیامد و با چهره جوان، صبح سفید بیامد و با چهره جوان، وانگه نسیم بوسه آهسته زد به آن. رنگ سحر پرید و تکانی به خود زجا، گفتا که روز نو شد و ماه رفت از میان. هموطنان عزیز و دوستان گرانقدر، ورود سال از هجری خورشیدی را به هر یک از شما دوستان مبارکباد میگویم. در هر کجا که صدای مرا میشنوید، به شما طول عمر و خوشی و سعادت را از بارگاه الهی میخواهم و به امید سعادت و نیکبختی شمایان به مردم عزیز ما که در داخل افغانستان زندگی میکنند، بعد از تبریکات صمیمانه سال نو دعا میکنم که سال نو به خوشی و خوشبختی آغاز کرده باشم و امید ایره دارم که این سال آخری سال جنگ های افغانستان باشه، تا باشه که مردم ما با صلح و صفا زندگی خود با فامیل ها و دوستا و هموطنان خود سپری کنن.
کچیر ده نوروز تاریخچه تا کتن وکرو، نو نوروز ده دیر و پخواه زمانو سخه، یعنی ده اسلام ده مبارک دی نمخی پاردی خلونو که هم رواج و او ده مهرگان پنامه المندر کدل، هم دارنگه پا افغانستان کشی هم پا خاص شکل سره المندر کدی. نوروز ده آخا منشنیان و اشکانیان و سانانیان و سلجوکان و خورزمشایان و تیموریان و غزنویان و اتکان و اما چا افدلی او لاغه ورست دورو که هم ده مختلف و مناسبات و او پرگرامون پترت که المندر شود. د نوروز او نوی کال منځنه هیڅ کله د نړۍ په یو قوم او هیواد پورې اړه نه درلوده او نه یې لري، بلکې د افغانستان، ایران، ترکیه، کردستان، عراق، آذربایجان، لبنان، سوریه، تاجکستان، البانیا، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، کوساوو، مقدونیا، بوسنیا، هرګوزینیا او یو شمېر نور هیوادونه په شمول د نړۍ په یو لویه برخه کې منځل کیږي. چې تیر کال ملل متحد دغه ورځ په نړۍ کې یو رسمي ورځ وبلله. همدارنګه په افغانستان کې د نوي کال یا د نوروز جشن د پسرلي له راتګ سره سمون لري او همدا وجه ده چې خلک یې په شاندارو جشنونو سره لمان شي. دا جشن د افغانستان په ولایتونو کې په ډول ډول انانو او رواجونو سره لمانځل کیږي. د نوروز میله یو دودیزه میله ده چې په دې وختونو کې نړیوال شکل غوره کړی. دا افغانستان سربیره د ځینو ګاونډي ولایتونو خلک د سیل لپاره مزار شریف ته ځي. د نوروز جشن په مزار شریف کې د ګلی سرخ میلې په نامه چې تر څلویښتو ورځو د سرو ګلونو د شنه کېدو په مناسبت کې لمانځل کیږي. دغه مراسم د مزار شریف په ښار کې د حضرت علي
کرم علا وجهو ده جنگی لمراسم و سرسان ماندل کیش چه پا داغ مراسمو که ده گدو لپاره لنور و ولایتون آو هیوادون چخ خالگ هم هورتی ده افغانستان پا مرکز کابل که هم داغ ورز پا شاندار و مراسم و سر لماندل کیش چه خالگ پا داغ ورز بندی دول دول غذاوی جوڑوی او هم دارنگ خوشیان نوی کالی آغوندی او پا داغ ورز بندی خوشی او خوشحالی کوی او یو دبل کورو تا دی او داغ ورز پا یو شخ خوشحالی سر المانت پا جنوبی ولایتونی که نورو جیسن نور ولایتون سر پا کم تو پیرد مندل کیش پا دی ولایتونی که نوی کالی وایز نارنو ترمند مندل کیشی چی دا میلو زایو تا دی دا دوی دا نوی کال پا میله که بیلا بیل سمیزی لوبی کیش پا جنوبی ولایت که هم یو هم کندار دیش دا پسری لمری ورز دا نورو دا مراسیمو پا تا غیزنی ونو رباب غجول او نورو بیلا بیل لوبو المندل کیش هم دارنگ داغ ورز چی دا دیکان دا ورزی پنامه تر هم یادیجی پا مزوکو که گاو داو نلگی چنول کیش پا دی مراسیمو که بزگر خپل کرنیز تولیدات ننداری تولانی کوی چی پا دوغ مراسیمو که دیا دولتی چارواکی هم گدون که دا نوروز بلانه نوی دو چی دا افغانان پا منسکی پاتا دی دا حلک لخوا دا خپل کورنی دا کجده کورتا دا نوروز دالی روغل چی
محترمی عزیز در برنامه خاصی نوروزی امشب محترم سید اکرام سامیدی شاعر نویسنده و شخصیت فرهنگی افغانستان را به خود مهمان داریم. می خواهیم در رابطه با تاریخ نوروز و اینکه چرا یک تعداد مبلغین دینی این جشن عنعنوی نوروزی را حرام می داند با وی صحبتی داشته باشیم. جناب سامید صاحب از همه اولتر سلام و تبریکی سال نو را به شما تقدیم نماییم و آرزو داریم که سالی پر از خوشی و سعادت داشته باشیم.
تشکر جناب آشنا صاحب. من سال نو برای شما شنونده های رادیوی شما و تمام هموطنان عزیز و همزبانان عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوار هستیم که یک سال خوب و شکوفایی را در پیشوی داشته باشیم که حداقل نسبت های خشونت و گرفتاری هایی که در سال پار داشتیم انشاءالله کم باشه.
تشکر، لطف کردی، مهربانی شما است. جناب سامید صاحب، اگر در مورد تاریخچه نوروز کمی صحبت نمایید که از چه وقت زمان این عنعنه برای مردم ما به میراث مانده؟
خدمت شما عرض شود که اصولا این واژه یک ریشه‌ای اساطیری داره و به نظر من با هیچ دین و ادیان ارتباط مستقیم پیدا نمی کنه. بیشترین و یا سابقه دارترین نبشته که در این زمینه ما داریم بیشتر برمی گرده در زمان حدودا 3000 سال قبل از امروز، و اگر یک چند قلم این طرف تر بیم بیشتر برمی گرده به جمشید که در این روز به تخت نشسته و تولد زردشت هم در همین روز صورت گرفته و کیخسرو و همچنین در زمان پیشدادیان در تاریخ آثار از این مسئله نوروز ما میتونیم پیدا بکنیم. و از مسائل اسطوره‌ایش که بگذاریم، مسائل علمی هم میتونه در این مسئله زیدخل باشه. یعنی نوروز یک چیزی که در طبیعت و گردش زمان نشان میده و انسانها در گذشته به یک درجه از آگاهی رسیدن که تفکیک کردن حرکت و زمان و بر مبنای از اون نقطه تعادلشه که در اول حمل و بهار و ماه میزان صورت میگیره، ایره تشخیص دادن و به عنوان یک نقطه اعتدالی زمانی انتخاب کردن، شناختن ایره و گذشته از او ریشه های بارانی که از آسمان بیشتر باران میباره، زمین سرسبز میشه، رشد گیاه و نبات صورت میگیره، به این لحاظ که ارزشمند شده و کم کم به یک مناسک به یک رسم تبدیل شده و تا به امروز در خصوصا در جغرافیایی که چهار فصل مشخص دارن، یعنی تابستانشان تابستان است و زمستانشان زمستان، این مورد استقبال قرار میگیره و اتفاقا چیز خوبی هم هست. ما در هیچ کدام نقص کدام چیزی که بر بخوره به مسائل آرام بودنش اینا نمیبینیم.
تشکر. پیشتر شما فرمودی که این بدین و ادیان ارتباط ندارد این نوروز، پس چرا یک تعداد ملاها و یا مبلغین دینی میگوید که تجلیل از روز نوروز حرام است؟
من فکر میکنم اصل مشکل روی تقویم هجری قمری و تقویم هجری شمسی باید باشه. در دین اسلام فکر کنم در زمان خلیفه دوم اگر تقویم شکل گرفته به شکل شناخت اونمو زمان عرب، تقویم به شکل قمری بوده، یعنی هجرت بر پای قمر که حرکت قمری داره. و اما حرکت اجرت بر پای شمسی را در دین اسلام بهش زیاد بها نمیتن، و چون نوروز به حساب اجری شمسی صورت میگیره، از این لحاظ ممکن که یک تعداد از اندیشمندان و علما، عرض کردم که یک تعداد از علمای اسلامی به این لحاظ است که دچار مشکل شدن و ایرا یک عمل ناسواب میدانن و حتی نزدیک ساختن به یکی یک عمل حرام است، در حالی که استدلال و پایای قوی اینا هم بر خودشان ندارن.
از نظر شما اینها از طرفی کی، از کجا حمایت میشه و چرا میخواه که از امی انانات مردم ما جلوگیری کنه و یا تا مردم انانات و رسم و رواج خود را تجلیل ننماید؟
چنانچه قبلا هم اشاره شد که دو تا تاریخ هجری قمری و هجری شمسی داریم و در مکتب اسلامی و از دیدگاه اسلام اونمو تقویم هجری قمری مستند است و قابل اعتبار است، بنان اون رویدادهای تاریخی را که برمیگرده به هجری شمسی اینا مردود میشمارن و او را اصلا نمیپذیرن. نوروز هم اشاره شد که بر اساس هجری شمسی صورت گرفته و این تقویم هم چنانچه بیشتر اشاره کردیم در زمان ملکشاهی سلجوقی صورت گرفت که به شکل رسمی از اون زمان تا به امروز این مورد استقبال قرار گرفته. بنان یک نکته همینجاست، و نکته دوم فکر کنم یک حدیثی هم نقل قول شده از تعداد از روحانیون در گذشته که اسامی دقیقش می الان فراموش می شده، منتها بر پایی امو حدیث هم اینا نقل قول میکنن که فلان شخصیت فلان چیز را در فلان زمان گفته، در حالی که اون احادیث هم امروز مورد شک است، چون حدیث گفته شده با وسیله یک شخص است، در قرآن نیامده، کتاب مثلا مستند نیست، یک کسی در یک زمانی یک چیز را نقل قول میکنه و او را اینا محترم میدانن و به اساس عرف از اون، چون فلان شخصیت یک چیز را گفته بنان گفتهش قابل قبول است، در حالی که شاید گفته خود اون شخص هم بر اساس یک پندار باشه، بر اساس یک پایه‌ی تخیلی باشه، چیزی علمی نداشته باشه با خودش. بنان ما با صراحت گفته میتونیم که این کدام مشکل عاد دینی هم نداره، تضاد با دین و مذهب و این مسائل هم نداره، با عنوان یک رسم، یک رواج و یک عمل پسندیده طبیعی در یک انگامی که هم از لحاظ زمانی شبانه روز مساوی میشه در اول عمل و هم موقعیت بارندگی است، اول فصل سال است و رشد گیاه و سرسبزی و طبیعت و این همه چیزا بهش زیبایی و سرسبزی اضافه میشه، بنان ای که از انسان ها استقبال بکنه، من نمیفهم اصلا بدیش در کجاست که اینا مورد نقد قرار میدن.
طوری که شما اشاره کردید در طول تاریخ این روز تجلیل شده در رژیم های مختلف در افغانستان، قبلا این گفا با می اندازه حاد نبوده و این مسئله حرام بودنش هم بسیار کم شنیده می شد و تایید شنیده نمی شد در سابق موشما در افغانستان که بودیم. چرا این حالی گفا بسیار حاد شده و در عقبی از یکی هست؟
فکر میکنم یک سناریوی هست در حالت جریان که در پشت پرده تصامیم گرفته می شه و در طی این 30-40 سال یا کم و بیشتر تلاش دارن که نقطه های ضعف و یا نوع برخورد در درون یک فرهنگ، در درون یک جهانبینی صورت بگیره و اینا از درون خودشان به چالش، به برخورد و به خشونت و به نزاع و به جدل مشغول باشن، و این هم جز همون مسئله است که امروز در تمام رسانه ها یک نوع جنگ و جدال روی موضوعات را که ما در گذشته نداشتیم امروز گرفتار هستیم. یکی از اون مسئله همین موضوع نوروز و جشن نوروز است.
پس از نظر شما در عقب این سناریو تبلیغات و همچنان فعالیت ها کی هست؟
والا به صورت مشخص و روشن آدم حکم قطعی کرده نمیتونه، چون در جز بازی های سیاسی امروز است. یعنی حتی از قالب خود جهانبینی مذهبی و دینی هم پافراتر گذاشته شده و جز بازی ها و پلان های سیاسی امروز است. شاید قدرت ها به خاطر بهره برداری از این مسائل اینا رو دامن میزنن و نوع تضاد بین دو قطب کلیدی در درون مکتب اسلامی که یکیش عربستان باشه، یکیش شاید ایران باشه و کشورهای کوچک و بزرگ دیگه در دور و برشون، روی این مسائل بیشتر کار میشه و امو گرفتاری ها و تنش ها را در درون از اینا تقویه میکنن، فروه میسازن. چون همین موضوع نوروز و جشن نوروزی بیشتر منابع اصلیش در جغرافیای منطقه خود ما یعنی ایران افغانستان است و پایگاه های آریایی داره، ایندو آریایی داره نه عربی. بنان اون دیدگاهی را که عرب ها در اون سمت دارن برای خودشان ساختن و شکل دادن، گاه گاه با تضاد با این منطقه ما و دیدگاه ما و اساطیر و اون چیزایی که از گذشته داشتیم و یا داریم داره و این را میخوان دامن بزنن و بزرگتر بسازن که ما دچار نوع گرفتاری و تنش این در درون خود ما.
در اخیر توصیه و پیام شما برای مردم به طور خاص برای جوانان در این رابطه چی است که چی گونه میتونه تحت تاثیر همین گونه تبلیغات شوم نبه و آنانات و رسم و رواجهای خود را حفظ نماید و علی کسانی که مخالفشان است مبارزه نماید؟
در نهایت ما به یک هوشیاری جمعی نیاز داریم که هم پیر ما و هم جوان ما، هم زن ما، هم مرد ما در مجموع از خرد و از عقل که جز داده های الهی استفاده خوب بکنیم، مورد شناخت قرار بدیم، یک بازبینی و بازنگری کل تاریخ و این سالهایی که از گذشته برای ما رسیده اینا را نیاز است که نسل امروزی ما یک مرور بکنن، مورد شناخت دقیق تر قرار بدن، نقاط ضعف و اون برداشتایی را که تحمیل شده سر ما، برای سر تاریخ ما، سر خود ما، اونا را مورد شناخت قرار بدن و عناصر کلیدی سودمند و مفیده از پالوی از اونا جدا بکنن و مورد استفاده قرار بدن. اون چیزی که ضرر نداره برای انسانها مورد استقبال قرار میگیره، مثل همین نوروز، جشن نوروز که هیچ آسیبی برای هیچ کس نمیرسه. مثلا یک شادیست، یک خوشیست، یک رسم است و کجای از این مشکل داره با دین و مذهب و این مسائل جز ای که اون یک تعداد دامن میزنن این قضایی را. جوانان امروز ما باید دقیقتر و هوشمندانه‌تر وارد این فضاها شوند و به شکل کورکورانه و دوگم به دنبال این و آن حرکت نکنند. اگر حرکت کنیم مثل همین تاریخ کتاب امروز دچار مشکل هستیم، مشکل ما بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و در مجموع از پا میفتیم. یعنی یک روز روزگار میرسه که ما با تمام این داشته های ارزشمند خود تضعیف میشیم، ضعیفتر و ضعیفتر میشیم و بالاخره دیگران میتونن از ما شما سو استفاده خوبی ببرن.
در زیاد تشکر محترم سید اکرام صمدی، شاعر، نویسنده و شخصیت فرهنگی افغانستان، از توضیحات و معلومات مفید شما ابراز سپاس می نماییم. بازم بر شما سالی خوش و پر از سعادت می خواهیم. تشکر از شما
جان، سپاس از شما هم و از شنونده های عزیزم که بالاخره این صدای ما را شنیدن و الله که دقیق شوند روی مسائل و تفکیک بکنن و سرسرانه به نتیجه نرسن و استدلال پذیر باشن. با امید سال پربرکت و دور از خشونت برای تمام انسان های روی زمین.
آمین. بازم از شما تشکر. خداحافظ. قدر منوریدون کو د خبرونی پورستی شی بو کی یو ځل بیا ستاسو پاملرنه راګرځوم د خبرونو ولندسته.
دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید که 2017 یک سال پرچالش دیگر برای افغانستان خواهد بود. بر اساس گزارش دیدبان شفافیت در مناطق ناامن افغانستان، مخالفان مسلح و زورمندان محلی به استخراج غیر قانونی معادن می پردازند. شورای عالی اقتصادی پروژه 30 میگاوات انرژی برق ولایت قندهار را تصویب کرد.
پرون بلخ ولایت که نوروز جشن دل منزول پر محال ده ملگور ملتون ده امنیت شورا سخوش دل چلا افغانستان سردی ده توریزم پر راندی مبارزه که مرسته وکری. ملګری ملتونه وایا افغانستان د ماشومان لپاره خطرناک هیواد. ایران د سوداګری راکړي ورکړي د سانتیا را وصول لپاره پر هاري رود او هلمند سندونو ترانزیتي پرونه جوړوي. او ټاکل شوی چې داعش د دې کلاب چې آتش پیته غړي لري غونډه نن په واشنگټن کې پیل شي.